السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زمري هم زیاده یواری به هر کلیمن په خبرونه کې په هفتوار پروگرام سندور امیل کې د موسیقي د ازادې دورې په مناسبت پروگرام تاسو اوریدلی شئ. بونیس پروگرام د ځوانانو غږ کې به د اکاډی اعظم یونیورسيټي د پښتون کونسل د غړو او اتلان کې به پښتون مشر ګجو خان نه خبر شي. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار شاهین بوریدی نوري.
مهم خبر دا پاکستان دا کورونو چارو وزیر ویلی له طالبانو سره با نیخ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. دا بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم د اجازه ورنکړي چې د پاکستان په خاوره د خپلو تختول شو سرتیرو د موندلو خلاصولو لپاره عملیاتو کې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی له طالبانو سره بنیخ پنیغه د سولې خبرې پیلوي. تیر ماښام قومي سملی ته په خپل وینا کې چودري نثار ویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی. نوموړي زیاته کړه زیاتره وسلوالې ډلې له حکومت سره جنگ نه غواړي.
دی وایي یو شمېر ډلې دي چې واضحه اکثریت یې دی، هغوی اوس هم امن غواړي، مذاکرات غواړي، هغوی د پاکستان سره دښمني کول نه غواړي.
چودري نثار وویل چې را روانه ونۍ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو غونډه رابلل شوې چې موخه یې د حکومتي حکمت عملی د عملي کولو په لړ کې همکاري او ملاتړ ترلاسه کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم د اجازه ورنکړي چې د پاکستان په خاوره د خپلو تختول شو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیاتو کې. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنیو چارو سکتر اسد ګیلانی له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې په وخت کړې ده. نوموړي وویل د دواړو هیوادونو د پولو ګډ کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې وه چې دواړه هیوادونه به معلومات سره شریکوي.
جوائنٹ بارڈر کمیشن میں یہ بھی فیصلہ تھا کہ دونوں ممالک
د دواړو هیوادونو د سرحداتو په دې ګډ کمیشن کې دا هم پریکړه شوې و چې دواړه هیوادونه به په ګډه هڅه او مرسته کوي. کچېری د کوم عملیاتو ضرورت وو نو پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کوي، او په دې کې ایرانی ځواکونه ته بالکل اجازه نشته چې هغوی د پاکستان خاورې ته راوړي.
د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اسد ګیلانی زیاته کړه چې تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شو سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي پوځانو تختول پړه د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ورسیږي. تسنیم اسلم همدارز وویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې دراوستو له هڅو سره هر راز مرسته کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي مرکزی حکومت دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر پرون له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې وفاقي حکومت د پرمختیايي پیسو په مت کې پختونخوا ته له څه د پاسه څلور زره ارب روپو یوازې یو کم شپېته ارب روپۍ ورکړي دي چې د په خبره دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي.
خلق سره دا ډوریا ملو شو وای چې دا خو چلے ته پلی بند کړی دا خو چا پرشن خطروي خو جی بیا پرشن خطروي به دا خلک اډه بت شې شکو.
بل خو دا صوبای حکومت بخنه غوړ اوریدونکو دغه आवाज د خزانه د وزیر نو. بل خو دا صوبای حکومت اپوزیشن وای په دې غوښتنو کې له حکومت سره ولاړ دی، خو د دوی په خبره باید چې صوبای حکومت لومړی په کلنۍ مالی پنګو باندې پرمختیايي پروژې شروع کړي. د شمالي وزیرستان د تیلو ټولنې، شمالي وزیرستان پېټرول اسوسییشن او د سیمې ډرایوران وایي که تیل ورنکړل شول نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د یادې ټولنې مشر رفیع الدین خان مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ور باندې له تیرو دولسو ورځو راهیسې تیل بند کړي دي. نوموړی وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه د دې کار هیڅ وجه نه ښایي. بلخوا بیا پولیټیکل انتظامیه وایي دغه بندیز سیدګې پوستې تر 325 بریګیډ لګولې ده. پاکستان سند صوبې په ترپار کر کې د وشکلې لکبل د سیمې خلک د خوړو لکموالي سره مخامخ شوې دي. د ترپار کر ضلع د مرکزی سیمې د میټای اسپیټال مشر ډاکټر جوهرلال مشال لیډو ته ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې 325 ماشومان د درملنې لپاره وروړل شوې دي. چارواکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې 25 ماشومان له بیلابیلو ناروغو څخه مړه شوي دي او دا رنګ دوی ترپار کر سیمه افت زده ګرځولې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د بخرین نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشرې له کاندیدانو غوښتي دي چې بشري حقوقو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پرون د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي په روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقوقو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. او امریکا وایي ولسمشر بارک اوباما د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د یوکرین په بحران خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتین ته ویلي دي چې پر کرایمیا کې د روس تحرکات د یوکرین له خپلواکۍ سرغړونه ده چې له وجې واشنگټن پر هغه روسی چارواکو بندیزونه لګولي چې په یوکرین کې د کرملن د فوجي مداخلې تر شا لاس لري. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په پروګرام د سندرو امیر کې به د موسیقۍ د آزادې ورځې په مناسبت سره خبرې واوري.
موږ نړۍ ته دا پیغام ورکوو چې موږ پښتانه خپل کلچر سره د مینه لرو او نورې دنیا سره چې کوم دینو په دې اړه مانی غوا تایلا په دغه یو قطار کې ولاړ یو کسو هم موږ ته ډېر ستونزې دي.
د ځوانانو غږ خبرونه کې به د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل د کار په حق لواوري.
پښتون کونسل چې دی هغه په قائد اعظم یونیورسيټي کې یو ډېر اهم کردار دی. پښتون کونسل په اړه والا د امن په والا یې کډ نور د اطلاعي کارو په والا یې کډ سټډنټ مرستې.
په اتلان خبرونه کې به د پښتون مشر ګجو خان په اړه واوري چې څو کاله مخکې د 300 کاله مخکې د پښتون فادسي مه حکمران وو.
دا سړی چې دینو دانه د ملک احمد زوی او نیو راری او بلکې په کاټلنګ په جنگ کې د ملک احمد او شیخ ملی په نظر کې راغلو د خدای خپل خلکو کې هیته یو مړنې مخکاره ده.
مشال ریډیو اوریدل مهیره وي. مشال ریډیو ته تاسو غوږی داونه پسندرو امیل کې د موسیقي د آزادې ورځې په مناسبت خیبر پښتونخوا په پیښور کې د جوړو شو غونډو حالو پترس کې پښتنو هنرمندانو ته د ورپې خستونزو او دغه د حل لارو پاړه ووره په خبرونه کې چې هارون بچای جوړوي لسو سندرو خوند هم اخلي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. اوریدونکو د مارچ میاشتې درېم نیټه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقۍ د آزادۍ ورځ په توګه لمانځل کیږي. له اروپایي هیواد ډنمارک څخه د هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې فری میوز څو کلونه وړاندې دغه نوښتو کړل چې دا مهال مدني ټولنې او د شعر او موسیقۍ مینوال یا د نیټه د موسیقۍ د آزادۍ ورځ په توګه لمانځي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې هم درې بیلابیل غونډې وشوې چې د دیو نه پسندرو امیل کې دغه دستورو د تنظیمونکو تنانو خبرې اوري. په خبرونه کې د تل په څیر خوږی سندره مې هم در تراوړي چې په پیل کې د حشمت سحر په غږ دا سندره چې د پکې د پښتون فنکار پیغام ټولنې ته د رسولو هڅه کوي دروړو.
ہر سے خوشحال وشم دہر پختون غم خواری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں ستاسو شملی ستایم زستاسو حجرے ستایم بل مبریا لغوارم زستاسو جذبے ستایم تل مبریا لغوارم زستاسو جذبے ستایم ولی میں پردے گانے زستاسو وطن داریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما تاسو کجڑ لی دی ماہم تل جڑ لی دی تاسو کا خند لی دی ماہم تل خند لی دی تاسو کا خند لی دی ماہم تل خند لی دی وای مسندرے ز خستاسو خدمتگاری ما ز پختن فنکاری ما ز پختن فنکاری ما ز پختن فنکاری ما ز پختن فنکاری ما
اوریدونکو په پیښور کې د ځایی خبریالانو یوې ټولنې کلچرل جرنلس فورم د موسیقۍ د ازادۍ ورځې لمانځلو په لړ کې په یاد ښار کې د یوې غونډې او د موسیقۍ د یو محفل اهتمام وکړ. د یاد تنظیم یو مشر غړی روخان یوسفزی چې خبریال او یو پیژندل شوی شاعر دی وایي د غونډې هدف یې نړیوالو ته پیغام ورکول وو چې پښتانه په شعر او هنر مین خلک دي. نوموړي په خواشینۍ سره زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ورځې د لمانځلو په ارزښت ونه پوهېدو او هیڅ کوم پروګرام یې جوړ نه کړ.
منگا رس دار منگا لڑائی تھا یا ٹولن تدا پیغام اور کوچ منگا پختانا خپل کلچر سرا دخل ڈنگ ٹکو سرا دخل سر مین لرو اور نور دنیا سر چکم دینو پدی اڑمانے اور پدی سلسلے کے منگا باقاعدہ پدا گیو قطار کے ولاڈیو کسو ہم منگ تو ڈیر استنج دی ڈیر مسلو سر مخیو اور منگا پا کلچر مانی گزارون کی گی اور منگ دگا دگا تو سو کر نپری گی منگ باوجود دی نړی ته دا وایو چې موږ د نړیوال کور کې چې څنګه د ګلوبلایزیشن خبره کیږي په هغه کور کې او په هغه قطار کې موږ هغه ورځ چې په داسې دغه سره منځل کیږي نو هغې کې به موږ برابر برخه به پکې اخلو. خپل میوزیک خپل سندره خپل سندرغاړي چې کوم دی د هغوی د حقونو لپاره او د هغه لپاره به دغه شان آواز چې کوم دی نو پورته کوو او حکومت په دې سلسله کې چې کوم دی نو موږ سره هیڅ قسم په دې سلسله کې څه مرسته نشته او بیا په کار ده چې حکومتي سطح په سرکاري سطح باندې نن کل هم پاکستان کې قانون زموږ په دغه کې سرکاري سطح باندې داسې یو پروګرام را جوړ شوی خو زه افسوس کوم چې زموږ حکومت چې کوم دی نو په دغه اړه هیڅ قسم څه دغه نه لري.
Bye.
اوریدونکو په پیښور کې له سولې او کلتور سره پر تړلو موضوعاتو د وسړنیز مرکز چلونکې محمد عارف تنگی وایي پر پښتنه خوره روانه نام نه د اوسیدونکو یې موسیقي او کلتور ته خورا زیات زیان رسولې ده. نوموړی زیاتوي د نړۍ د نورو قانونو په پرتله د پښتنو هنرمندان له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي.
خبر کی دا موسیقی ہم دا اور موسیقی سره سره کی دین دا دا پښتنو دا اون کلچر خبر ہم دا کوم ګورو نو پته کیرو لشلو کال کی چې دین د ترخه غره د لاس نه صرف د پښتنو سماجی او سیاسي دین تباشه وی دی بلکې د پښتون کلچر چې دی او پښتنو موسیقی چې دا هغه هم تباشه وی دا پاکستان کی کم دین هغه وجل شوی دی هغه کډنر شوی دی هغه خپل وطن نه تختول شوی دی او د روزګار نشته نو زمو په خیال کې په ټول نړۍ کې بس مصیفارانو ته پاکستان د دوه مسلې نه سونه چې زمو په دې سیمه کې دي. نو دا یو ډېر ښه قدم دی چې دې په دې موزیک په دې نړیوال روز باندې او زمو کې کوم مدني ټولنې دي یا زمو کې دي ریسرچران دي هغه ټول راپاڅېدل دي او دې خبرې ته پام ګرځول دي ولې چې میوزیک یا کلتور چې کوم دی هغه د منځه لاړ شي نو هم سماجي دین کې دی نه هغه متاثر شي او هغه بیا ډېر خوشحاله شي.
اوریدونکو محمد عارف تنگی د پښتو موسیقۍ د پرمختګ په لړکې د صوبی د حکومتونو غیر تسلی بخش رول ته پکتنی وایي چې مدني ټولنې باید د هنرمندانو د قدرمن لپاره د ولسی شعور بیدارولو په برخه کې زیات کار وکړي.
نو موسیقي خبره چې کنه دی کې خو لکه خیر حکومتونو هم دومره خلور نه دي روبولې لکه نو حکومت په باقاعده چې دی یو کمپاین دلاندې د موسیقي چې کوم دی نو په پاره باندې باندې لګوريو دا یو ان ټول حکومت سره ډیر کار کړو چې موسیقارانو او پاکستان لپاره پر هغه نه پس یو ځل چې کوم دی نو ترخه غره دا چې په دې وطن راغلي دا حکومت چې ډیر مجبور او ناچار ښکاری دا غي مقابله کول کې نو حکومتونه چې دین په کلچر ډپارټمنټ یا د کلچر پالیسي په شکل کې کارونه کول شي خو زیات کار کې دا زموږ د ولس دی چې زموږ ولس سره خبره د پام راوګرځي چې دا موسیقي چې دا د موسیقاران چې دی دا چې زموږ اساسي دی دا زموږ کلتوري سرمایه ده دا خلک صرف چې دین موږ له خوشحالي نه راکوي دي چې زموږ کلتور زموږ سماجي ژوند ته زموږ د سیاسي بحثونو مباحثو ته دې ته ډېر غټ کنټریبیوشن کوي. نو څو پورې چې زموږ د خلکو زموږ د ټولنې دې ته پام نه راګرځېدلی نو حکومت هم لاچاره به وي هغه به دومره څه نه شي کولی.
تات سپت دا چې څنګه زندگی مې وکړه خالی لاس نو مرا غلے
سار سودا میں اکڑا خو پشان د سودائی میں اکڑا سودا میں اکڑا خو پشان د سودائی میں اکڑا مین مت سو اکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا مین مت سو اکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا
اوریدن خود روانه میاشتې په درې منې ټاپ په خبر کې د موسیقۍ د آزادۍ ورځ منځلو په لړ کې له جوړ شو غونډه څخه یوې د پښتونخوا کلچرل فاونډیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ شوې و. د دې ټولنې یو فعال غړي او د خیبر پښتونخوا د ملکن یو پیژندل شوی شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد راته وویل چې خپلې غونډې ته هنرمندان د کلتوري چارو پوهان او سیاستوال بللي ول چې پښتو موسیقۍ ورسره تړلې وګړو ته په ورپېښستونزو خبرې وکړي. خپل خبرو کې د هغه عمده ستونزو یادونه وکړه چې د په فکر په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان او د کیسټونو او سی ډی ګانو کاروباریان ورسره لاسو ګریوان دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا پر حکومت له دې امله چې د موسیقۍ د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو ته چندان پاملرنه نه کوي نیوکې وکړې. اوریدونکو امجد شهزاد د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته وکړل. اوریدونکو د دیونه پسندرو امیل کې مو د موسیقۍ د آزادۍ ورځ په مناسبت په پیښور کې د جوړ شویو غونډو او پکې د شویو خبرو په اړه واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې فرهنګیان او د کلتوري چارو پوهان په دې اندي چې پښتانه هنرمندان د حکومتي او غیر حکومتي ادارو په مرسته او ډاډ کول شي معیاري موسیقي جوړه او پترس کې د نړۍ خلکو ته د پښتنو سولیزه او سپېڅلې څیره وښایي. د خبرونه په پای کې اوریدونکو هم د امجد شاهزاد په غږ د لدې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
فکرونا مشالونا دخپل ارمانونا خوشبو پکے خورا زما دخپو او خلو دا دا خورا او دا خورا زما مین دا شیرین دا درو خورا دا خورا پیڑو پیڑو نا خاکے سماد تاریخ برخے ہم دلتا لور پلور میں دنی کونو دجوان ناکے سماد تاریخ برخے تا خاورا میں ساتھ لی ہر شہید کو ونسرو دا دا خاورا او دا خاورا زمامین دا شیرین دا در خودا او دا خاورا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم تاسو لوستل او اوریدل او لیدل شئ. د ماسپخین دوه نیمه بجې کې دونکو د لنډ خبرونو به یو واره بیا له شاهین بنری نه وورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره به نیخ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. تیر ماښام قومي اسمبلی ته په پلو وینا کې چودري نثار زیاته کړه له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم اجازه ورنکړي چې د پاکستان په خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو د موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا دا بلوچستان د کورونو چارو سکتر اسد ګیلانی له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی ده. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل ونیز خبری غونډه کې ویلي که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته رسیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی مرکزی حکومت دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر له مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویلي په تیرو سلورو کلونو کې وفاقي حکومت د پرمختیايي پیسو په مد کې پختونخوا ته صد پاسه سلور زره عرب روپو یوازې یو کم شپېته عرب روپې ورکړي دي. د شمالي وزیرستان پټرولیم پټرول اسوسییشن او د سیمه ډریوران وایي که تیل ور نکړل شو نو دیبا په مظاهرو لاس پوری کی. پاکستان سند صوبے پا تر پارکر کی دا وشکالے لکبلا دا سیمی خلق دا خوڑو لکموالی سرا مخامخ شوی دی او دا بخنی نڑیوال سازمان امنیسٹ انٹرنیشنل دا افغانستان دا ولسم شرے لکاندیدان و غوختی چی بشری اقونو تا دا خپل انتخاباتی کمپاینونو دا ایجنڈا پسر کی زیور کی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کول اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ د پاکستان په قائد اعظم یونیورسيټي کې مو د پښتون کونسل لغړو سره د دې کونسل پر جوړښت او کار باندې خبرې کړې دي د پښتون زدهکونکو د سازمان لغریب زدهکونکو سره مالی او انتظامی مرسته کوي او د پښتنو د کلتور او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي دا پروګرام هر اونۍ ساسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومن جوړوي راځي چې ورته وکشو د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیسغه مکو
د ځوانانو غک خبرونه کی لا اسرار عالم مومن سره
پروگرام د ځوانانو غک د خپل قربا اسرار عالم مومن سلامونه مني د پاکستان قائد اعظم یونیورسيټي چې نه یوازې په پاکستان کې پړومبي نمبر ده بلکې په ایشیا کې هم یو نوم لري په دې یونیورسيټي کې د زده کوونکو شپږ کونسل یا تنظیمونه دي چې یو پکې پښتون کونسل دی نن موږ د دې کونسل په جوړښت او کار باندې خبرې کوو پښتون کونسل چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتنو زده کوونکو سازمان دی د 1980 لسیزې په لومړیو کې جوړ شوی د پښتون کونسل د هلو ځلو په اړه د دې تنظیم یو غړی اجمل خان کاکړ مشال اډو تاسو داسې وایي
په دې یونیورسيټي کې پین لمو سره مخکې څلور کونسل وو پنجاب کونسل سرایکی کونسل سندھ کونسل پښتون کونسل اوس نن سبا د 2007 نه پس دوه کونسل دی په دې کې نو رالو هغه د بلوچ کونسل او ګلګت بلتستان کونسل په دې اړه زه دا درته وایم چې پښتون کونسل چې دی هغه په اجازه یونیورسيټي کې یو ډېر ډومیننت رول دی ډېر ام کردار دی پښتون کونسل په اړه والا کدا امن په والا کدا نور د فلای کارو په والا کدا سټوډنټ مرستې پښتون کونسل یو ډېر زیات اهمیت لري په دې یونیورسيټي کې د پښتنو ورونو د فلا او بهبو ته لپاره کار کوي هغه کې مختلف قسم دی فاندینګ ورکړي نیټ بیس سټوډنټ سکالرشپ دی اگر ستاسو کم کسان چې هغه ضرورتمند کسان وي هغه د سکالرشپ پروفایل مو یې کوي هغه د سکالرشپ سر کوي بل چې نوې کم سټوډنټس راځي دا هغه سره ډېر زیات مرسته کوي ولې چې په اوسر کې کم سټوډنټ راشي هغه د ترتیب څخه پته نه وي د یونیورسيټي په ماوس دمر پويږي نه
اجمل خان کاکړ وایي پښتون کونسل د پښتنو د کلتوري پرمختګ لپاره اهم کار کوي
ثقافت په مور کو خپل کلچر هغه کم زمور ثقافتي روایتي کم اټان دی یا زمور نور لباس دی یا بل شي دا موږ پروموټ کوو د سو ویلفیر د لپاره د پښتنو د فلا د لپاره چې څومره مرسته کیږي په دې کې په دې کونسل له طرفه هغه موږ کو په دې کې مختلف قسم د ریجستریشن خلاف د یونیورسيټي کرمې خلاف چې کوم مسلې مسائل سټوډنټ ته کېږي دا هغه مرسته کو دا غوښ ژوند مرسته کو او دا ری موږ یو میګزین لانچ کړی دی اوس دا ریسن موږ یو میګزین لانچ کړی د پښتون په نامه باندې دا پښتون سټوډنټ کونسل له طرفه دا یو میګزین لانچ شوی دی دا موږ مین کارونه دي او بل هر قسم هر الګ چې چدلر او بری کته خیبر پښتونخوا وی کده فاټاس سیمځوي او کزمور د جنوبي پښتونخوا ځوي دا هغه ټول یو قسم یو پلیټ فارم دی چې په هغه باندې ډېر ښه پلیټ فارم دی مستو وګه دی ها موږ پولیټیکل پارټیز بین کړی دی په دیشي کې پولیټیکل پارټیز سمور بالکل اجازه نه ورکو چې هغه دې سیټ اپ تراسي
اجمل خان کاکړ وایي د دوی په یونیورسيټي کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی د په خبره د پښتنو د یووالي لپاره دا مهمه ده چې کڅوک د شمالي پښتونخوا وي او کده جنوبي پښتونخوا او دا رنګ چې تعلق یې له هر یو سیاسي ګوند سره وي خو په یونیورسيټي کې به یوازې د پښتون کونسل غړي وي او د هیڅ یو سیاسي جماعت نمائندګي به نه کوي
پولیټیکل پارټیز یا سیاسي تنظیمونه چې موږ بین کړی دي هغه دا وجه ده چې پښتون یونیټي راشي پښتون والی چې هغه موږ پلاغه مخته بوزو دا نه دا موږ هرکس مقصد دا ده چې موږ څوک سیاسي طور پر څوک نه یو پارټیز ته تړو نه سیاسی پارٹی دا کئی پکور دے کئی پکڑی دے کئی دا یونیورسٹی دا پدی یونیورسٹی کی صرف سبق تراغلی دی او سبق بوائی
دا پختون کونسل یو بل غڑے محب شامی مسید وائی هیڅ یو سیاسی جماعت دا دوی پکار کې مداخله نشی کولای خونموڑے دا هم وای چې کله د دوی تنظیم ته د کارونو لپاره د ډیرو پیسو ضرورت شي نو بیا له سیاسي خلکو مرسته غواړي اجمل خان د پختون کونسل جوړښت یا سټرکچر صدا سے بیانوي
پدې کې مثلا بعض اوقات 22 کسان مونږ اخلو 22 بعض اوقات 20 کسانی بعض کو 25 کسانی په دغه کې مختلف یو وسستا مشر کم وی هغه چیرمن وی بیا دغه بعد جنرال سیکرټری وی وایس چیرمن وی سینیئر وایس چیرمن وی دا نه پس بیا ستا مختلف و دې تقسیم کړي کله پروګرام ارګنایزر سو چیف کوارډینیټر سو ستا د سپټن فینانس سیکرټری سو کلچرل سیکرټری سو د نیچرل سائنس کوارډینیټر سوشل سائنس کوارډینیټر هاسټل کوارډینیټر دغه په کې مختلف هاسټل دي هاسټل 8 هاسټل 9 هاسټل 6 هاسټل 7 هاسټل 4 د ګرلز هاسټل دغه کوارډینیټرز وی دا مختلف ډیویژن د اوسر شوی دی دا نه بیا پاغه کې مختلف قسم بیا دا یو د دې سلیکشن څنګه کیږي سلیکشن دا نه وی چې په دې کې ووټینګ وی ووټینګ سیستم نه لیدلتا مثلا چې بس دا به کم چې اولډ کیبینټ نوې کیبینټ تا کې پاغه دا اولډ کیبینټ بټ کینی او چې کم دا نوې کم راغلی پاغه کې ودا چې کسان ګوري چې هغه اکټیو وی هغه کار کولای شي هغه تیز وی په سټډي حوالہ د مطالعه په حوالہ د موږ هغه سرمنیس کول نه راولو چې هغه سټډي کې یا پیپر یې فیل شوی یا بل داسې شي راغلی هغه موږ اس کله چیرمن یا وایس چیرمن یا جنرل سیکرټری یا سینیئر وایس چیرمن اس کله دا ودی موږ هغه کس نور کو چې هغه فیل شوی په سبجیکټ یا په دوه کې هغه کس موږ دا ودی ورکو چې هغه په مطالعه سټډي په والا باندې ډیر پر مخ وي او کردار کریکټر په والا او د اکټیویټیز چې کوم یو په یونیورسيټي کې هغه نیوټرل اکټیویټیز نورمال اکټیویټیز یې دا چې د خلکو سره خپل تعلق لري خناست ولاړه کې ناس تاسو کې خلکو سره او چې دلته په دې کې یو قسم د تاسوبیت هغه نه برداشتې په دې شي کې
اجمل خان وای په قدم نوسته کې د دوی پښتون کونسل یو مجله هم چلوي
نوې نوې مو سٹارټ کړې دي تقریبا یو کال کې چې زیږه مکمل شو دا مګزوس مکمل شو په دې کې موږ دا چې کم د سټوډنټس صلاحیتونه دي پاره کې دا چې کسانو چې هغه غزل لیکي هغه نثر لیکي هغه نظم لیکي هغه شعر شې لیکي هغه مشتبې کې چولې دي په دې په والا کې مثلا مختلف قسم کې دا چې شان ازي چې هغه د کونسل په والا په مفایده او نقصانات دام پر او د دې علاوه د دې اټ کچ کم کسان پوزیشن هولډرز وی اشي وی دا غو مانل ته موږ پاره میکسیم کې چو او دا مثلا ټول پښتون سټډنټ دا میگزین تقسیم کیږي او کم نوش کایجنز دی اول کایجنز دی هغه ته هم دا میگزین وراسته او پر غټه سطح باندې به هم کېدای شي موږ دا شایع کو دا میگزین
په کاجازم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل کابینه یو پخوانی غړی اسلم وزیر پر دې عقیده دی باید چې په کونسل کې ځنې اصلاحات وشي
پښتون کونسل کې ښکارا خو ماته دا چې غټه کمزوري نشته خو بیا هم زموږ کې دا اصلاح وشي کنه څټورا کونسل ممبران دي کنه د کابینټ ممبران دي چیرمن سارا دا هر وخت په خپل جونیئر سټوډنټ او دغه چې کوم دې بیس سټوډنټ چې بده بده چکر وایي کله کله چې دوی سټډي څنګه روان دي دوی په سټډي کې راوشي او نور دې په یونیورسيټي کې کوم دې کنه ټول لا دا یونیورسيټي کله دې ټول کمیونټي دې ټول کونسل مسله یې کنه او هغه کې دوی سره برابر کې شریک شي دا کونسل سیستم مضبوط شي او په یونیورسيټي کې کوم دې چې راوي کې دې یونیورسيټي دې اډمنستریشن سره تړل راځي پاکی دی اکل نکارا خلی جانا وائلنس مائلنس مکاری جانا چیل پرسن کونسل سسٹم ہو دی نورو کونسل سسٹم پا مخراوان شی
تا سی واردل چی پکا دیزم نوستے کی دا پختون کونسل په نامه د پښتنو زکونکو سازمان له غریبو زکونکو سره مالی او انتظامی مرسته کوي د پښتنو د کلتور او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي خو بیا هم د دې سازمان د یو غړي په خبره یاد کونسل زنو اصلاحاتو ته اړتیا لري هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش، یولس، څلیرش، دولس، یو. هم دې سره خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس په اتلان خبرونه کې د پښتون مشر گجو خان په اړه واورئ چې څو سوه کاله مخکې د خیبر پښتونخوا د سیمې حکمران وو. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار بشیر ګواخ جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننې پروګرام د خان گجو یا گجو خان په اړه دی. هغه د پښتونخوا سیمې چې وسنۍ خیبر پښتونخوا پکې راځي، حکمران، سردار او قومي مشر و. د ولی خان پونتون تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور دی کی چې گجو خان په قوم سدوزای یوسف زای و او په 1490 عیسوي کال کې کابل کې زیږیدلی و. هغه مهال پر کابل د مغولو الغبیګ حکمران و. په دغه وخت کې ملک احمد د پښتنو یو لوی مشر و او دغه مهال په سیاست کې مهم رول درلود. د ښاغلي خاور په وینا، کله چې مغولو د یو سازش لمخې ځینې یوسفزي په کابل کې وژل او ځینې نور یې له خپلو سیمو وویستل، نو پښتانه د ملک احمد په مشرۍ د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مېشت شول. دوی کې د گجو خان کورنۍ هم وه. کله چې د نوموړي کورنۍ له کابله کډه کېدله، نو گجو خان ماشوم و. گجو خان سره د ډیرو نورو پښتنو کورنۍ و د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې هستوګنه غوره کړه. د سوابۍ یو لیکوال نور الامین یوسفزي د گجو خان د کورنۍ په اړه د مشال ریډیو اتلان خبرونې ته د هغه د ابتدایي ژوند، شهرت او مشرولۍ په اړه وویل.
د ستر پښتون مشر او مبارز ملک احمد د مرګ نه پس یوسفزو او مندړو چې څورم ملکانانو، سپین روبي او د ټبرو مشرانو، نو دوی ټول په جمهوري طریقه باندې کېناستل او دغه په ځای باندې خان گجو یا گجو خان یا خان گجو چې دینو دی خپل مشرقا یوسفزو او د مندړو مشران. دا سړی چې دینو دا نه د ملک احمد زوی او نه وراره و، بلکې د کاټلنګ په جنگ کې د ملک احمد او شیخ ملی په نظر کې راغلو. د پدغ خپل خلکو کې ایته یو مړنیم ښکارې ده چې لکه جنګیالی ومو، پوه ومو، عالم فاضل ومو او په معامل فهم ومو. نو دا یو روایت دی چې ملک احمد په خپل ژوند هم د تویلي و چې زه ته خلکو ته پیش کوم ولسته، نو که چېرې ستا خو خلکو ورته وي چې تر څو پورې ته ژوند دی، نو زه داسې نه کوم. دا خبر دا خبره تقریبا د الله بخشوس پی او د مستشرکین او د مختلفو لیکونو نن ته مخ درازي. ځنی مورخین دا وایي، ځنی مورخین د خان گجو په حواله باندې دا خبره کوي چې د رانی زیو. خو دا خبره غلطه ده. دا یوسف زو کی او د مندنو د کبیری او زو تاسو ته د اصل نسل په حواله باندې خبره کوم. نو بیا راځم چې د رول په پښتنو کې یا د پښتنو په مشرانو کې، ځکه چې د ملک احمد نه پس که چا یوسفزي راټول کړي دي او بیا چې دن ول د ګامو نارې نه واخلي تر تورغاره پورې او تر ډیرو پورې دا ټول علاقه، دا ټول ایریا چې چا په یو لاس اغوستي ده، نو دا ملک دا گجو خان. گجو خان په حواله باندې چې کله مونږ تاریخي مرثا وګورو یا نور چې کوم هغه دي محققین دي، نو هغه دا وایي چې دا سره چو لکه مثلا سر اولف کیر وای. سر اولف کیر د خان گجو اصل نسل پاک لکی چې د بابر پشان گجو خانو میو نور ځوانو به د ملک قران خو او بیزاد سدوزی د قران نه. بی بی مریم یو بل سیرنکار د پښتو وای چې د تاریخ کتاب نوم د پښتو د نثر تاریخي او تنقیدی جایزه ای کی د خان گجو پاک لکی چې د 900 هجری خو شاته شوی.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور لیکي چې گجو خان د پښتونخوا ریاست مشر زکه وټاکل شو چې هغه نه یوازې تعلیم یافته و، بلکې یو زړور او ښه فیصله کوونکی شخص و. د نوموړي سره شیخ ملی بابا د مشر سلاکار په حیث ډیر کار کړی چې داغه د ښې مشورولې لپاره یې سلا مشورې ډېرې مهمې ګڼلې شي. لیکوال نور الامین یوسفزی وایي چې گجو خان تر ټولو ډیر مهم کار دا کړی چې د پښتنو خورې ورې قبیلې راټولې کړي، ځمکه یې په ډیره ښه طریقه ویشلې او په عدل او انصاف ولاړه حکمرانی یې درلوده چې د اوسنیو چارواکو لپاره د زده کړې یو ښه مثال دی.
هغه زمانه کې د چې کوم دی نو د ټولو په مقابله کې یو لوی پراخ ریاست جوړ کړی دی. او بل دا چې د انصاف او د دو خلکو سره خپل تعلق او د درویشانه انداز کې کوم دین او ډیلینګ دا د جنگونو هم شوې دي. ما تاسو ته قبایلی جنگونه لکه اوس مثلا د کاټلنګ جنگ کې د بادری کوم جنگ کې کړی دا نو دا جنگ هم د لږاکو سره شوې ده. نو د پښتنو یو قبیله ده خو د اړې جنگ بنیاد دا دی چې وایي چې یو زنانو زامی وینځلې نو یو د لزاک زلمی چې دنو په دغه راټو په اس باندې نو په دغه کې په خپل نیزه کې چې دنو د یو جنې یو پیغلې چې دنو لپټه اوچته کړه اسې په پښتۍ کې ولاړو نو هغه وته وې چې زما ته پوس په ملک احمدو کې نو ملک احمد ته چې دا پته ولګې نو هغه دغه خپل عزیزان له سوال جواب لګې د لزاک له چې تاسو مال دغه سړی راکې نو چې هغه هغه سړی ور نه کړ نو دوی په بیا حمله وکړه. زما مطلب دا دی چې دا به ذہن کې خودل پکاري چې مونږ به ذہن کې شلمه سده یاد لسمه یا تلسمه سده نه کړو بلکې مونږ به ذہن کې شپاړسمه سده کړو. نو چې هغه زمانه کې څنګه سوچ کې دی شو په هغه کې دا یو ډېر نسبتا کمپیریټیولی دا یو زیات پراخه سوچ و. زما مطلب دا دی چې خانګجو نسبتا دا هغه دور سره چې مونږ کمپیر کوو نو ملک احمد او خانګجو داسې کردارونه دي او د دې شاید وجه دا و چې دوی د خدای پاک یو مشر داسې ورکړو شیخ ملی چې هغه کې هغه کوي چې زه هغه جیان ته لاړ شم نو زه به خپل خدای پاک ته خپل عمل نامه کې دا ویش خیم چې ما د ځمکو دا ویش کړی دی نو هغه دا ویش ډېر زیات برابر کړی دی.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو نور لامین یوسفزی وایي چې سره د دې چې گجو خان سره ل یو لک څخه دوه لک پورې داسې جنگیلی وو چې کولای شول خوښه زینه په اسانۍ سره ونیسي خو هغه داسې نه کول ځکه چې د نور لامین یوسفزی په وینا گجو خان جګړې نه غوښتي او یوازې هغه مهال یې جنگ کړي چې د نوموړي پر خلکو برید شوه. د هغه د ژوند د هدفونو په اړه نور لامین یوسفزی وایي چې گجو خان په خلکو کې ملت پالنه یا نشنلزم ژوندې وساته او غوښتلې چې په جمهوریت بنیادونو ولاړ د پښتنو یو لوی حکمرانی جوړ کړي. خغلی یوسف زیاتی
خانګجو د خپل وخت یو لیکل مستل سره هم او خط وزن هم خانګجو چې کوم دی نو د داسیو خلافت قائمول په اراده لرله چې د پښتنو یو خلافت وی چې دا جمهوریت هم چې خانګجو چې د جمهوریت طریقه باندې مشر شو په دې حوالہ باندې د ټول قبیلو د یو کول یو سٹاک هم غوښتو بلکې زابو د سٹاک ملک احمد غوښتو او د پښتون نشنلزم طرف ته یو غیر ساينسي انداز کې یو دغه کړو چې دا ټولې کټلې زرا ټولې کوم او زما په مشرۍ کې پښتانه یو شي. زما خیال دی چې د بي سي نه د پښتونخوا د دې یو ځای کولو لپاره دا د غو کوشش وو. ځنه خلک دا وایي چې د بادشاہ خو زما خیال دی چې د تاج کوشي نه وشي بادشاہ خو نو او سردار وو.
تاسو له مشال رډیو اتلان خبرونه اورئ. اوریدونکو د ولی خان پونتون تاریخ لیکونکي فرهاد علي خاور لګي چې گجو خان ته د خوښه سیمو حکمرانانو ټیکس یا باج ورکاو خو کله هم په چا ظلم نه وکړي. لیکوال نور لامین یوسفزی به وایي چې گجو خان د خپل عمر په آخري برخه کې تصوف طرف ته ډیر مایل شو او د سرداري سره سره ډیر وخت د منی او محبت د خورولو په مقصد د جمهوریت اقدارو پر مخړولو لپاره اسلام کې د تصوف لار خپل کړه. نور لامین یوسفزی وای
دا زما خیال دی چې د خپل زمانی یو خيار سره بیا دا څه شو چې ځنه خلک دا وایي چې په دومره په اخیری برخه کې یو صوفي یو نیک سړی چې دنو هغه ته دوام کړی و او په اخیری وخت کې هغه وو سردار وو او ورسره وسره هغه درویشی هم قبول کړی و او په روحاني تور سره مثلا څنګه چې صوفیان وایي چې دست دکار او دل بیار روحانی طور سره هغه لګړیر د تصوف طرف کا مایل شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د نننۍ اتلان خبرونه و خمدومره تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
سر لو دل